سلام لغرمی مخکې لاس بجیدی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل و دروي ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسله هغه وکړه چې تاجکستان تیر میاشت لزګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته استل شوي دغه اداره زیاتوي چې ډیری استل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دا قانون په یکاو لانګولس ولې کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن الهرمین ګاما ایګل کندهار خوګیانی او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغه قانون یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي خبر پاڼه کې ویل شوی د قانون پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې تر سره کیږي د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه یو 50% وي د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه واد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخته د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روانې دي ترکمن غاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپی پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو ویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپی شپږ کیلومتره نلیکه غزه ولیده د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپی نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال یوشتمی تر درويشتمی تاشکند کې وو په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویدهاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپل واد څخه وتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي او سویدن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پریکېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي سویدن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یو بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیک سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې د سویدن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیوینکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څنګه ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ ژوبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي یو برخه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان دراوروي
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور لمخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس ملکی وګړي وو وشل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتی برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوښتو کې د نشټو یادونه شوې چې لکه بلې د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خوندړی پیشه د نومبر په 20مه هغه مهال وشو چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې یو لستنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره لدی چې امنیتی پیشې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نا څه پیښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتداري په لوري اوچت که د منوانه نخلي د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوي او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنی د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلوخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 8 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په چیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ مینوال ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوالو لوبو کې په ښی لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 1400 ورځې نړیوالو لوبو کې 1410 منډې جوړې کړې او 1410 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې. عمرزی نږدې 25 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړی راشد خان شامل دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازی و وایي:
متل دی په دری ژبه چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
دا سې ډيري کورنيشته چې پاغي کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سترګو شي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي. اته خزینه په دې شان باندې شرمېږي چې مطلب مونږه ولې دا ورزش کوو. دا خزینه وسونه نه ده، دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال سوزه ده، چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاری چې دا ډیر ما مطلب لیدلی دی. دا وسیته
چیرې لوی خو میرمنې ورزش و نکړي او لبل پلاوا خپل خوراک ته هم پام نوي، کومې سي ستونزې رامنځته کیدلی شي؟
ورزی خوري، ورزی کاربوهایډریټ د ور سره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروتین، ویتامین، سولری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې مثلا کوچ دی او واز دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. ورزنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله اشمی څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستلی شي، کاغذ د صحت په برخه کې، کاغذ د تعلیم په برخه کې، کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولای شي. مثلا هغه انجونی یا ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه داده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي، یعنی مطلب ښځینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکاری وري چې مطلب هغوی یعنی ملامتي نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمی خبرې نه دي کړي چې یاره ښځینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مسایل هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر په باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادي چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې نو موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی، نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلې دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي، او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو یې خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي، که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي، هغه به څه صحت مند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، همداسې مونږ او همداسې دوی خپل. نو دا یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړي چې د افراد ښځې بالکل محدود کړي وو. بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي، یو فزیکی فعالیت تر سره کړي، ورزش کړي، نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیزم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل او دوی لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی په دوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن چې ډېر غوړ لري دوی باید نه ځان وساتي. او دغه تر څنګ ولنه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاسېږي دغه ورزش دی، تا وتر یو پندوس وار کېنه او پاسېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شم نه یو پړی واخله قل رسوانبازي وکړه په کور کې، دغه ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼاشته خدای مهربان ده که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، او تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي، چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن یې ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي، نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي؟
دغه شپاره څورس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقمو چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. خپل اکثر په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو په همدې حساب و چې د مونږ هغه وزنونه ډېر شو، دی عادي حالت لږ زره ډېر شو، بالاخره مات خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو ته. نو تقریبا ډېرو کلونو کې چې زه شکر لرم، خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې به غلا که ورزش کړي نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې به نو اوس نو د ورځې اقلا زه تلویخ دقیق یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف نه پدې اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی دی، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرام وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپلندې دا روحان آراموي، او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره اشنا کېږي، کې خبرې کوي هغه ګوري روحانه سره سره آرامېږي او ساتنه سره تیریږي او کله چې د شپې وي مازیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام او دکېږي مسله ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېر وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا خپله ورزش دی. تاسو کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشي وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بله خوا دا کتونه سړی تشویش کوي، ګوراغونه وزن ډېرېږي، سړي پوري باندې ډېر بد اثر کوي. دا بخي تجربه ده ما دپاره، تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چوکتیا پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه زدهغزارنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي، خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي. هغه خواړه چې مثلا پوهېږي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کوي، هغه کنټرول کوي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان ده تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي.
روزو دیتا چه ده تب برخه که مسلکی کسان ده میرمنو لپاره ورزش سمره اړین گنی. ده کابل ده طبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغلی اقلی خبری په مرکه که ابرو.
فیزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یوه اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشو د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درېو اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فیزیکل ده، یعنی فیزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فیزیکلی روغ وي، فیزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث ده کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث ده کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، کراسو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي، د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب ته لاړ شي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی شي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې شي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یاده کړه،
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون تا تک مخنیوی که یا در اجتماع تاثیرات نظره کنه خزینش که بیرون تلارشی نو دیده پاره بینه بهترین لاره با داو سیگه بخصوص خلق چه پا اطراف که سیگه اغی الحمدلله غطه غطه حویله لیری کنه نو اغی که کوایش دیخ پل اغی دی سهال لطرف آده چکل اغی پیاده روی که بی یا چو دوری بکور که وحی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وحی نو دا بده اغی دی پاره دیر خه لاره بدیل لاره وسیگی او یا که چو کابل که وسیگی یا پارتمانون که دی کوایش ایخ پل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی بعضی کم حرکات چی دی مفصلون دی پاره دی لاسون دی پاره دی سپانوازی دا یو بدیل لاره دی کولش ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساتونه وخت به ونیسو نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي د کور په یو کونج کې د کوټې یو کونج کې او که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ یې ته ساتو ساتو کې کوی چې د فواید بیان کړو
بله لای خانه ورزش نوی لبل خانه خوراک ته پامونسی څومره بعد یغیز لري پاندام باندې دی بلګ پټوګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دی دوی د خپل ناس یا د خېټه لغټوالی نشکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک څخه خوري دوی ته مزر تمامېږي په وجود دی
بالکل کله چې موږ راشو ډیر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان لپاره چې کوم مواد چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراد نشي یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري ورخ او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مرات نه کینو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دی د یوه خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بلې خوانه بیرته نشي مصرفوي انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کې چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډیرې خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شهم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا پیسې دي کې هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي نو د په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي که نه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود یې دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده نو دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خیر ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي
bale که راځو دې ته تاسو خپل لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړې ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پویږي خپل سره قام خوراک تنظیم ما یو طرق هم ورزش تا وخت ورکې
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم دا په اړه کې سره خبرې وکم نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعضو مشکلات په اساس بیرون ته نشو تلای نو بدیل لارې درته چې ورس کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مې اس کې کوي شو هغه کومه او د نه غیر خپل توازن نه مناسبه غذا استفاده کول د شحم کم استفاده کول د کاربوهایډریټ کم استفاده کول دا سید چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکولای شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale تاسو په خبرو کې لښامې او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه ځینې مېرمنې په دې باندې پونې سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي
لکه د یو ښه مثال به درته داسې درکم یو غیر متوازن غذا څه وخت لکه کورونو کې ډیر عام ده. وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، او سره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لیک چپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ځای چې پروټین، ویټامین، سلری، سلور درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شاه هم تر اوسه په غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شه هم چې دا مثلا کوچ دی، واز ده، دای د خوراک دغه شان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
کړل؟ بالکل، دا به یو ښه لاره اوسیږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یوه هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
آزادی ملمه
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جان، ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او الته درس وایم. ما خپل ذکرې لړې ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې ترسره کم ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل ذکرې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړي راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویل ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نو وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و، ما زبې په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما، نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون ته لاړ سم، خو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت، نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د پاره ډېر ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي، زه به زما زنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای، بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی، کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي، مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې.
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟ ډېر
زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي د ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده، او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري، دا بیا ډېر زیات ستونزې نه، نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه فزیکی کاغه سړی چې د حمایت او سره همکاري وسی، ځکه هیڅوک نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي، چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي، نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول، تاسو یې تشویقولې چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي؟ یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای، کوم ستونزې سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړی، مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډېر ښه وم، او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکو، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داس نور جنکه من سره وی چې هغه په بدن روغ وی او دغه کورنۍ حمایت نه دلوده. هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایس درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه دغه ډفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري، او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله اول
ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم، کنجی نه شروع کم، سره کم وکم، چانه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهیدم، په ټیک انګلیش نه پوهیدم، ډیر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډیره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډیر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډیر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر واخته، یو لپټاپ را ته واخته، توشیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو آف آن کول مې نه شو، نو دا مې راوخت د رته واخست، دا مې مخکې او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا ځکه چې انټرنیټ ته ما شي کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسته خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي، او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي، او جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم زه راغلی چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې ښینه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښینه دي، ښځې پلانه کې ښینه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینرینګ زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا د کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خپرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کې دي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم. او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوب جان راځه پدی وګیګو چې خیه وخزه او پټول کې کو یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخښته دي چې دوی په کزان ورسي په کور ناست دوی کول شي ځان ته اید ولري دوی کول شي کار وکي دوی کول شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي او وس هم خپل ژوند کوي په خپل پخو ولاړی مستقلی یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چم راست تار نه یاستي نو که په دې اړه وريدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایئ لری
هغه مونږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده او فزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه استلای نسی دا ستونزا کوم خاص ده دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچ وړي هغه امکان لري او انداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چلرای هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسور سره سی
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
از ما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې دې داس خلګو ویل چې زباله په هنتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې یو اصلي خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغه دلمه ته په ډېر خو نو مارا ته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مخلي ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شی به هم تاثیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې هغه سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زل په مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزې ته پکور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویلې چې پرڅ فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا کې ډېر زیاته خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه نه وکړې مګم ډېر زیاته ته وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر خپلار دی نو هغه به زه ډېر زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جې کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په په هغه برخه کې چې تاسو په کار کوي مرسته وکړي، او یا هم د کوم پروګرام یا د کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړای دی افغانستان ته بهت منځما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال ز دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر
ساعت